پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلام جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه کې مو زفری د سیال قربانیم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه روسي او مهم مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټوله نړۍ کې دیموکراسي د شاته تګ په حال کې ده. انټونی ګوترش نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، رسنیز کارکوونکي له سانسور، توقيف او فزیکی تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ګوترش زیاته کړې چې له آزادو مطبوعاتو پرته دیموکراسي دوام نشي کولی. نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې په نړۍ کې د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار کوي چې په افغانستان کی هم د طالبانو تر واکمنې لاندې د بیان پر ازادۍ اکړې تنګ شوې ده. طالبان بیا وایي د بیان ازادۍ ته ژمن دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تازه ویلی وو، افغانستان کې خبريالان او رسنیز کارکونکي له خپل سری توقيف او زورونې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خلکو نړیوال پروګرام وایي د بشری مرستو مؤسسو د بشری مرستو موصله هیڅ د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خلکو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایاند وحید الله امنی پرون په یو ویډیوي پیغام کې پر خپل ټویټر پاڼه چې خبر کړی و ویلی و ځینې کسان په فیسبوک او واتس اپ کې شته چې غواړي داسې وغوي چې ګواکې له ډبلیو ایف پی سره کار کوي. د ټول پیغامونه جالي دي او د نوم تول کومې فورمې چې دوی شریک کړي هغه هم جالي دي. د خړو نړیوال پروګرام له خواله رسنیو لکه واتس اپ او فیسبوک د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د خلکو د نوم ثبتولو یا تماس نیولو په خطر کار نه اخلي. تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې په خبر شوی پیغام کې د خړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوم لیکنې غوښتنه شوې و. امریکا متحده ایالاتونه وایي له پاکستان تملري چې د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد کړي، خو تملري چې دا هیواد به د ټولو ترهګر ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویب پاڼه د دغه وزارت د وایاندوی نت پرایس په قول لیکلي چې واشنگټن پر روان مالی کال کې پاکستان ته 350 میلیون ډالر بشري مرسته ورکړي. دا امریکا په تیرو څو باندې شلو کلونو کې هم پاکستان د تروریزم خلاف خپل متحد بللې، خو په ځلونو یې له دغه هیواد غوښتي چې د تروریستي ډلو ترمنځ توپیر ونه کړي. او د اوکراین ولسمشر پرون د دغه هیواد ایزونیوم ښار ته سفر کړی و. دا د اوکراین په ختیځ کې یو لوی ښارونه دی چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو له روسي پوځیانو ونیو. د اوکراین پوز ویلي زلنسکي او پوځي چارواکو په دې ښار کې د دغه هیواد د بیرغ بیرته پورته کولو په مراسمو کې ګډون کړی و. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا لخوا افغان کنګل شوی پیسې چوس په سویس کې به یو بانک ته انتقالېږي، په کومو لارو به لګول کېږي؟ په دې اړه مو د انورالحق نظر پوښتلی دی.
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چېرته د طالبانو حکومت یې ورنه کړي بیا په هغه صورت سره.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان کې د شری ناروغۍ ډېره شوې ده. دا چې شری څه ډول ناروغۍ ده په راپور کې مو د یو ډاکټر نظر پوښتلی دی.
داسې ماشومان د دوه درې دورې تیر کړی، بعض ماشومان د چې واکسین هم شوی.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د کنګل شو شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر چې په اړه یې تازه پریکړه شوې به هیڅ ډول د طالبانو لاس ته ورنه شي، ځکه په خبرې طالبان د دې مالی میکانیزم برخه نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نایټ پریس د سپتمبر 14مه په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې د پیسې به ډېر ژر د افغان وجهي صندوق له لارې افغانانو ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د دې شتمنیو د انتقال لپاره د سویس فدرالي حکومت سره کار روان کړی دی. جزئیات په دې راپور کې وره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانانو له کنګل شوي شتمنیو څخه 3.5 میلیارد ډالر به ډیر ژر د افغان وچهي صندوق له لارې دوی ته ورګرځوي. د دغه وزارت ویان نت پرایس سپتمبر پر 14مه د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې دا شتمنۍ به سویس ته انتقال کړي او طالبان به ورته لاسرسی ونه لري.
طالبان د دې مالی میکانیزم برخه نه دي او د پیسو آزادېدل د افغانانو په ګټه دي. له دې شتمنیو به په واضح توګه ساتنه کیږي او له بې ځایه مصرف او ناوړه استفادې څخه د ساتنې لپاره به تفتیش کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې دوی د دې شتمنیو د آزادولو ترڅنګ له عامو افغانانو سره د 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو په برخه کې هم له نړیوال بانک او آسیا پراختیایي بانک سره کار روان کړی دی.
$1 میلیارد
دغه امریکایي چارواکي که څه هم د افغانستان بانک د دغه کنګل شوي شتمنیو د انتقال په اړه مشخصه نیټه نه پډګه کوي، خو په خبره دوی د افغانستان د کنګل شوي شتمنیو څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د انتقال لپاره د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې FDFA سره کار کوي او دغه اداره به د افغانستان بانک د کنګل شوي شتمنۍ د BIS نړیوال بانک لاري افغانانو ته وروګرځوي. خود سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې FDFA بیا په یو خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د افغانستان بانک هم کولای شي چې په اوږد مهال کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته کړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي د اوږد مهال لپاره د بنسټ وړاندیز دا دی چې نه مصرفیدونکي ذخایر باید د افغانستان بانک ته انتقال شي. دا به هغه مهال شونی وي چې د افغانستان بانک په ډاډ او اعتماد سره دا ثابته کړي چې سیاسي نفوذ پرې نشته او دا اطمینان رامنځته کړي چې د پیسو د تطهیر او ترهګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره یې مشخص کنټرول رامنځته کړی او د بهرنیو اړتیاو د ارزونې لپاره مشخص څارونکی میکانیزم لري. د سویس د بهرنیو چارو فدرالي اداره د تصفیه نړیوال بانک BIS کې یو حساب پر مخ وړي. BIS یو تاسیس شوی نړیوال مالی سازمان دی چې په سویس کې میشت دی چې مرکزی بانکونو، پولی چارواکو او نړیوالو مالی موسسو ته د بانکي خدماتو په ګډون مالی خدمتونه وړاندې کوي. امریکا وروسته له یو کال زیاتې مودې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو لپاره د افغان وچهي صندوق اعلان په داسې حال کې وکړ چې دا مهال د همدغو شتمنیو د کنګلېدو له امله افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخ او د دې کړکیچ د کنټرول لپاره هیڅ ډول اقتصادي پشتوانه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه بانک د اسعارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اسعارو لګول شوي بندیزونه لري شي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر واک لاندې دی ویلي په نامرتبطه برخو کې د دغو زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو نه ده او غواړي چې په دې اړه له سره غور وشي.
و مې اوریدل چې د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له کنګل شوو پیسو 3.5 میلیارد ډالر په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې د صندوق بورډ به چې د دوو افغان شخصیتونو ډاکټر انورالحق هدي او ډاکټر شاه مهرابي په شمول څلور غړي ولري، د پیسې به په مهمو برخو ولګوي. ښاغلی هدي پخوا د افغانستان د مالی وزیر او ښاغلی مهرابي د افغانستان بانک د عالي شورا غړی دی. د راپورونو له مخې دا صندوق به له دې پیسو د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوال بنسټونو ته د افغانستان پور په پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 14مه په یوه اعلامیه کې وویل له افغانستان سره د مرستو صندوق به دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او په مشخصو هدفونو به یې لګوي. زموږ همکار عصمت سروان په دې اړه د دغې نوې جوړ شوي بورډ له غړي ډاکټر انورالحق هدي سره مرکه کړي او نمړې ترې د دغه بورډ په اړه معلومات غوښتي دي.
او زه دغه نوی صندوق سره جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې معتمدینو د هیئت غړی ما او هدف دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل شي او دلته په امریکا کې خطر دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب احدی یو شمیر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشری مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي، دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروری مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چیرته د طالبانو حکومت یې ورنه کړي بیا په هغه صورت سره کېدای سي له دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کیږي، د بشري کومکونه ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی وسیږي نو په هغه صورت سره کامل ردول به چې د غلط وسیږي، ول دا پیسې د هغه لپاره دي، د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپل ځانته 814 میلیون ډالر یې سده بینالمللي مؤسسات ته ورکړي او آسیایي بانک او جهاني بانک هم سده 1 میلیارد ډالر پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
انوري پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي، د محکمې حکم سره واخلاصه په اساس باندې بیا ورپاندې تصمیم ونیول شي.
په سویس کې د افغانستان د کنګل شو شتمنې لپاره د نوي جوړ شوی بورډ غړی ډاکټر انور الحق هدي و چې د دغه شتمنې په اړه مختصر خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لزګونه زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي او په سلګونه تنه ورڅخه مړه شوي دي. د شری لکبل د مړینې مخنیوي د واکسین په وسیله کیږي. د چې افغانستان کې په شری کې د ماشومان د اخته کېدو او مړینې لاملونه څه دي تفصيلي په دې راپور کې ووري.
ملګرو ملتو پر اساس ګڼ افغان ماشومان د شری د ناروغي لکبل مري. دغه سازمان په وینا هغه ماشومان چې په شدید خوارت واقعي اخته دي په ځانګړي ډول د شری په ناروغي د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم سش کال په افغانستان کې یو لس لکه ماشومان په شدید خوارت واقعي اخته شوي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې دوه ډوزه ارزانه واکسین د دې ناروغي او ورڅخه د مړینو مخه نیسي. افغان ډاکټر فریدون زادران وای هغه کسان چې د شری واکسینه کړی وي ناروغي پرې اسانه تیری شي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي دا کنيسي ډیر خفيف وي، ته واکسین واخلي د سنه د بعض خلک دي چې اما امکان لري په کور کې دا تداوی وکړي. داسې ماشومان د 2-3 دورې تیر کړي، بعض ماشومان د واکسین شوی او بیا هم دا مرض باندې اخته شوی، خو څه کوم مشکل نشته. مثلا کدی وړی چې د خپل ماشومان کې وقایع کی او د خپل ماشومان کې وساتي مقاومت د وجود د دوی جګوي بیا دا هیڅ مشکل نه دی. دا مرض ډیر په اسانۍ باندې د دوی نوځي او دا ورز او تداوي کی.
د ملګرو ملتونو پر اساس د افغانستان د ټولو برخو ماشومانو ته د واکسین نه رسیدو لکبله دا ناروغي زیات خبره شوې ده. د سش کال د جنوري او اگست ترمنځ د شری 15400 اویا پیښې ثبت شوې او لدی ناروغي د 308 پته ماشومانو د مړینو راپور ورکړی شوی دی، خو د سشکاري چې په شری د اخته شویو ماشومانو او ورڅخه مړینو شمیر تر دې خورا زیات وي ځکه چې په افغانستان کې اکثر پیښې نه ثبت کیږي. په پرمختللو او شتمنو هیوادونو کې په ماشومتوب کې کوچنیانو ته د واکسین ورکولو لاله د شری ناروغي خطر لمنځه وړل شوی، خو د افغانستان په شان هیوادونو کې چې روغتیايي خدمات پکې کمزوري دي ناورین پیښوي. چیرنې شي حتی که یو ماشوم له شری روغ هم شي د ناروغي په وړاندې د بدن مقاومت کمزوري کیږي او په اسانه په نورو ناروغیو اخته کیږي. په افغانستان کې اوس د شری ترڅنګ د ماشومانو د نسناستي ناروغي هم په اوج کې ده. د سش کال پر لپسې زلزلو او سیلونو هم ساري ناروغي ډېری کړې دي. شرایط تر ټولو زیاته ساري یا خبرېدون کې ده. تر دې چې په دې ناروغي اخته کس له یو بل چا سره چې واکسین شوی نه وي نشتې شي، نو په سلو کې نیدی پرې اخته کیږي.
اوس به ختیز نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیز او لیدوز ولسوالیو کې په څارویو کې د پوستکي ناروغي خپرېدو لامل په لسګونه څاروي مړ شوې دي. د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې لشپیتو تراویا سلنه څاروي د پوستکي پر ناروغي اخته شوي او تر 25 سلنه څاروي ترې مړ شوې دي او کوم څاروي چې بیرته راغلي هغه له شو دوه کولو پاتې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې ووري.
د نورستان په یو شمیر ولسوالیو کې په غټو څارویو کې د پوستکي یا لمسکین ناروغي خپره شوې او د لسګونو غواګانو، غویانو او خوسکیو د مړینې سبب شوه. د کامدیش ولسوالی وسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل د ولایت زیات خلکې څاروي ساتي او له همدې لارې ځانونو او کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د هغه په خبره چې د څارویو پر پوستکو پیدا شوی ناروغي لډي روخلکو د غټي وټي دغه وسیله هم اخستی ده.
په حیواناتو باندې مرزونه لګیدلې دي. دغه ولایت چې کم ده د مالداري ځای ده. پرانګل کې ګنشمیر غاګانې مړ شوې دي، په کوټیا کې، په نور درو کې چې موږ عیني شاهدانو.
د خاغلی زمانی په خبره کوم څاروي چې ل یاد ناروغي بیرته رغیدلې هغه لشیدو ورکولو پریوتی دي. ځایی اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو په دې ګیله کوي چې تر اوسه یې نه کومې ادارې د ناروغ څارویو د درملنې غم کړي او نه یې هم دوی سره کوم مرسته کړې ده.
او تر اوسه پورې په دې برخه کې مرکزی دولت خیریه مؤسسو رسیدګي نه ده کړې.
په نورستان کې د کرنې او مالداري چارو ریاست مسولین وای د ولایت په تودو او هغو ولسوالیو کې د لمسکین ناروغي زیات خبره شوی کومې چې کونړ او لغمان سره نږدې پرتې دي. په یاد ریاست کې د مالداري برخې مسول ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
دا ناروغي په غربي او شرقي نورستان کې زیات اندازه څاروي پرې اخته چې تقریبا د 25% پورې تلفات لري او د 80% پورې ناروغي باندې اخته شوی دي. څاروي ډیر زیات زیانونه یې په محصولاتو کې دي، محصولات به خلک منځ ته لیدي.
د هغه په خبره چې د څارویو د پوستکي ناروغي د مخنیوي لپاره څاروي لرونکو ته د عامه پوهاوني پروګرامونه پیل کړي دي.
څاروي ته باید تقویتي مواد ورکړي، حفظ الصحه پر اړه باندې عامه آگاهي ورکړي، د روغ څاروي د ناروغ څاروي څخه جلا کول چې بل ناروغي باندې زمنګ څاروي مبتلا نشي او لمنځ لاړ نشي، داغه لپاره درملنه تر سره شوې ده او لا هم جریان لري. که خدای مکړه دغه څاروي لمنځ لاړ شي او د محصولات لمنځ لاړ شي، دوی په ژوند کې ډیر منفي حالات رامنځته شي. په داخلي او خارجي انجوګانو غوښکو چې د مالداري سکتور د وادي په خاطر باندې همکاري وکړي.
د څارویو ډاکټرانو او تجربه کار څاروي لرونکي وایي د لمسکین ناروغي لپاره کوم ځانګړي درمل نشته، خو خلک کولی شي چې د دانو وچېدو لپاره د میکروب ضد درمل ورته پیچکاری کړي. د مالګې پر اوبو، نانځړو او ډیټولو باندې پوستکي ومینځي، نو دې سره ناروغ څاروي رغېدای شي. خلک وای د لمسکین په نوم د څارویو د پوستکي ناروغي لاتیر لوی اختر وړاندې لومړی په پاکستان کې پیدا شو چې افغانستان ته د څارویو د انتقال په برخه کې جدي هڅونه شوې او همدا لامل و چې دغه ناروغي لډیورن کرخې دیخوا راووخته او دلته په زرګونه څاروي ونیول، څه ووژل او څه یې لشیدو ورکول وویستل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکرين کړکیچ ته تم شو. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د هغو سیمو لیدنې وروسته چې اوکرينی پاوز له روسي ځواکونو نیولې ویلي، پانی ول شو کلو او خرونو کې په پراخه کچه وچړی رامنځته شوې ده. په عین حال کې د کریف اریا خار چارواکي د هغه زیان د کابو کولو هڅه کوي چې د روسي د توغندیو د لګیدو له کبله د دې سیمې د اوبو سیستم ته اوښتې ده. اجمل ان سره په استډیو کې ده. د دې موضوع نور تفصیل به له دوی وور.
د برتانیا د دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ باندې ویل چې د روسي ځواکونو له اشغال څخه په دغه سیمو کې ګڼې ویجاړې پاتې دي، خو سربیره پر دې هم د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې په دغه ویجاړو خو تازه آزاد شو سیمه باندې خپل کنټرول ټینکی د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د چهارشنبه په ورځ دغلته روسي ځواکونو آزاد شوی ستراتیژیک خار ایزوم ته ورغی او دغلته د بریالیتوب ژمنه وکړه خلکو سره. دا سفر د اوکرين د شپږمیاشتنی جنگ په یو ټاکون کې پړاو کې کیږي. دا سیمال چې د اوکرين ځواکونه هڅه کوي چې د ختیځ لپراخو سیمو څخه روسي ځواکونه وباسي. د اوکرين ولسمشر په ټولنیزو رسنیو باندې یو بیان هم خپور کړی، ویلي دي چې د اوکرين سپین او زیړ بیرغ له اشغال نه په آزادو شوو سیمو رپیږي او دا به د پوینا همداسي د اوکرين پر هر کلی او بانډه باندې ورپیږي. زيلنسکي ویلي چې دوی وازې د بشپړي بریا خواته روان دي. بلخو د برتانیې د استخباراتو ارسونه خي چې روسي ځواکونه د اوکرين په ختیځ کې د اوسکن سین لویدیزو غاړو په پراخه توګه په شاته کړی دی او دغلته ډیر ارزښمن مهمات هم پریښي دي. په یو جلاله کما چې تاسو ورته اشاره وکړه، په یو جلا پیښه کې د کریفیریا په خار کې دا د اوکرين یو لویو خارونه دی چې تقریبا 650,000 نفوس درلود مخکې له جنگ نه. دغلته د اوبو په یو بند باندې د روسیې تقریبا 8 کروز مزایل لګیدل دي. دا خبره پرون د دغه سیمې چارواکو وکړه. زيلنسکي په یو ویډیو کې د پیښې ته اشاره وکړه، ویل چې دغه بند پرته لدین چې د سلګونو زرو خلکو ژوند ورپورې تړلې، هیڅ ټول پوزي ارزښت نه درلو چې باید په نخښه شوی وي. د سیمه خلک یا د سیمه چارواکي وسحت کوي چې د دغه مزایلونه لګیدو وروسته بند ته اوخت زیانونه کنټرول کی او په عین حال کې له بند نخکته ځینې سیمه چې دي هغه ته د تخلیه امر شوی دی د احتیاط په خاطر باندې چې کوبر ازي چې خلکو ته زیانونه ونه رسیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
څو نړیوالو چاپی او آنلاین رسنیو د امریکا پر هغه اعلان لیکنی کړی چې ویلي دي د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوی شتمنی د سویس د مرستو یو صندوق ته استي. واشنگتن پوسټ رسپانډ لیکلی امریکا سویس ته د دې پیسو په لید کې له طالبانو سره هر ډول معاملات رد کړی ده. وړاندې لولو د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د دې لپاره تر فشار لاندې و چې د افغانانو شتمنی داسې مهال کنګل کړی چې د لوګي له ناورین سره مخ دي. د امریکا د خزانه وزارت سپتمبر په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان کنګل شوی 3.5 میلیارد ډالر پانګه د خ اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو موخو لپاره یې لګوي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک بیا د امریکا پر دې پریکړه برګون خو د ویول د دغه بانک د اثار او زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اثارو لګول شوی بندیزونه لرې شي. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې راغلی په نامرتبه برخو کې د دغو زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو نه ده او غواړي چې په دیاړه له سرغه وروشي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه همدا چې پیسې طالبانو ته نور کول کیږي په همدې معنی ده چې امریکا په دې برخه کې له طالبانو سره هر ډول تفاهم رد کړي. امریکایي خبرونه بلومبرګ لیکلي دي د 3.5 میلیارد ډالرو د لیکت پاړه باسونه هغه وخت پایل شول چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان کنګل شوی شتمنی په دوه برخو ویشله. بایدن د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اجرایی فرمان ورکړی، ویل د 1 میلیارد کنګل شوی شتمنی نمایي هغه به د سپتمبر د 12 پیخي د قربانیانو کورنۍ ته ورکول کیږي او نیمه به د افغانانو په بشري مرستو لګول کیږي. دا بایدن دا پریکړه هغه مهال د طالبانو د حکومت لخوا له جدي خبرګون سره مخ شو. بلومبرګ لیکي د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه د امریکا او طالبانو خبرې هغه مهال ودرېدي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وشل شو. امریکا هغه مهال د طالبانو حکومت تورن کړ چې زواهری ته پناه ورکړي و خو طالبانو دا تور رد کړ. نیویارکر مجلې بیا لیکلي د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په لیکت سره اړمنو افغانانو ته ځینې هیلې پیدا شوې. د مجلې په لیکنه د افغانستان اقتصاد ډیر نازک حالت کې دی او لوګه مخبزیاتی دوده. نیویارکر وای کدا 3.5 میلیارد ډالر افغانستان بانک ته وسپارل شي کولای شي د دې هیواد بانکي سیستم بیا پر پښو ودروي. مجلې وړاندې لیکلي طالبانو تر اوسه د امریکا غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او د افغانستان بانک مدیریت د مسلکي کسانو پر ځای خپل لاس کې اخیسته دی.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی کې د کتاب لوستلو یو سیالي تر سره شوه. په دغه سیالي کې تر 300 زیاتو پیغلو او ځوانانو ګډون کړی وو. دوی وایي د دغه سیالي دوه مخوي، یو دا چې د کتاب سره د ځوانانو مینه، بل دا چې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خنځي او د خلاصېدو خوښتنه و. خو په روان وخت کې نجونو ته روحیه ورکول هم په پام کې نیول شوی و. چې زیات په دې راپور کې وایي
په دغه سیالۍ کې د کډوالو ښارګوټي او توحید آباد سیمې تر 300 پورې کسانو ګډون کړی و چې 200 یې پیغلې او پاتې نورې زلمي او ځوانان وو. دغه سیالۍ دغه ځوانانو په خپله پر لار اچولې وه. فاطمه بوستانی د دغه سیالۍ له ګډونوالو څخه یوه ده. دا وایي د دغه سیالۍ دوه مخي وې، یو دا چې له کتاب سره د ځوانانو مینه، بل تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه وه.
په ټوله کې زموږ موخه دا وه چې نجونې بیرته راشي، مطالعه وکړي، له کتاب او قلم سره زیات وطن پیدا نشي.
نگینه سعادت هم په دغه سیالۍ کې ونډه اخیستې وه. دا وایي په دغه سیالۍ کې هغه څه هم په نظر کې نیول سوي و چې استعداد لرونکي کسان چړ کړي. که یو وخت د پیغلو او ځوانانو لپاره بورسونه راځي، لیاقت به معلوم وي، خو په روان وخت کې نجونو ته روحیه ورکول هم په پام کې نیول سوي وو.
څنګه چې په اوسنی وختونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، له دې سره نجونې زیاتې اغېزمنې شوي او په کورونو کې ناستې دي. نو د کتابونو مطالعه او په دا ډول پروګرامونو کې ونډه اخیستل د هغوی لپاره یو فرصت دی چې ګټه ورڅخه پورته کړي او خپله پوهه لوړه کړي.
زهره نظامی بیا په غزنی کې د ښځو حقونو په اړه ده. دا خپه ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، خو خوشحاله ده چې دغه نجونې خپلې هڅې روانې ساتي، مطالعه کوي، کتاب پالنه کوي او دغه ډول سیالۍ ترسره کوي. دا وایي زموږ مظلومې نجونې د ناڅرګند دلیل له امله له ښوونځیو منع کړی سوي دي، خو دغه نجونې تل د پرمختګ هلې ځلې کوي.
اما اوس خبرېږم چې یو شمېر نجونې چې د ښوونځیو شاګردانې وي او اوس له خپل حق ښوونځي ته د تللو منع سوي دي. دغه نجونو یوازې د پرمختګ لاره یوازې تر لوستلو او زده کولو او ښوونځیو ته تر تللو نه دي پرېښي، بلکې د کتاب ګټورې سیالۍ پر لاره اچوي.
اغلی نظامي زیاتوي، د یو حقوق پوه او د ټولنې د یوې فعالې په توګه زما فکر دا یو څو میرمنو ژغ پورته کول لوی لاسته راوړنه لري. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل ډیری خلک اندېښمن کړي دي. خپلو هیوادوالو نجونو ته زما پیغام دادی چې که ښوونځي تړلې، قلم، کتاب او کتابچه ستاسو په لاس کې ده.
و در اخیر پیام ما به دختر خانمای کشور ما ایست که اگر مکاتب بسته است، قلم و کتاب و کتابچه دست شماست.
بل لور ته بیا ډیری د نظر خاوندان د دغه نجونو د کتاب سیالۍ دغه کار د ستاینې وړ بولي. شیر احمد آصف د بشري حقونو پودی نوموړی وایي خدای چې د تعلیم په برخه کې ښځو ته کوم حق ورکړی، هغه موږ او تاسو ورڅخه اخیستی دی. که یوه ښځه تعلیم یافته سي، نو بیا ټولنه ورسره تعلیم یافته کیدای سي، ځکه هغه بیا لوستي او روشن فکره اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي. خو کومه مور که بې سواده وي، اغېزې په اولادونو باندې هم کیږي.
دا خو معلومداره چې ډېر بهتره ده چې نجونې د تعلیم کې پاول سره کې، که بیا هم د بعضې شرایط اوزه له خاطر هغوی ته د مکتب تللو زمینه مساعدېږي، بیا دې دا ډېر ښه برنامه ده چې په خصوصي حادونو کې هغوی ته د کتاب لوستلو، د کتاب مطالعه کولو زمینه فراهم شي، تر څو هغوی وکولای شي چې خپل درک او مفهوم او معلومات په هر بخش کې پیدا کړي او زیات کړي.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې په دومره زیات شمیر پیغلې دا کتاب سیالۍ ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه نجیب د کامینګرار کامی ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې دلته طالبانو یو پوسته ده او شپې لیزره چې په کورو په کلي باندې او موږ ډېر په عذاب یو، مزاحمت کوي چې چارواکو نه ده هیله ده دې غم وخوري.
السلام علیکم ورحمت الله.
پیسے
بار غریب ډېر مش په مل کې پیدا کېږي مې چې ساده یې راسته ساده یې باید مسکینانو سره مرسته وکړو دنیا د پیرانو د امان ده
دا ازادي رادیو ته سلامونه او احترامات دی قبول کدا ازادي رادیو نه وای نو په افغانستان کې به ګرد خلک دغه شي ګونګیا ناس دغه کدا د ازادي رادیو برکت دی چې ټول ولس